آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دایډ امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیارانا نورستانیم، په سر کې هم د خبرونو لنډیز.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی. پاکستان 360 هندي کب نیونکو خوشی کوي او ملګرو ملتونو د برما د راخاین په یالت کې د یاغیانو او پاوست ترمن د جګړو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد د همکاري په اړه د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی.
د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ښاغلي خلیلزاد د سولې له هڅو ستاینه وکړه چې د سولې د بهیر په اړه یې د پاکستان ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه.
او د جمهور رئیس ترامپ مرستیال مایک پنس د چین د نفوذ په وړاندې د مشترکې مقابلې غوښتنه کوي.
China's expanding influence will necessarily demand more of America's attention and resources.
د چین د خپریدونکو نفوذ په مقابل کې امریکا د اړتیا لري چې خپل پام او خپل منابع لا زیات کړي.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي، خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپل روانو هڅو په دوام پاکستان ته تللی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښاغلي خلیلزاد د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلی دی. په بیان کې ویل شوی خلیلزاد په دې کتنه کې د قطر خبرو په افغانستان کې د خپل غونډو او لیدو کاتو او د بین الافغاني خبرو په برخه کې د هلو ځلو په اړه پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړل. په دې لامې کې ویل شوي د بهرنی چارو وزیر د خلیلزاد هڅې وستایلې او د سولې د بهیر په برخه کې د پاکستان ژمنې بیا تکرار کړلې.
د کندهار په ښار کې د جمعې د لمانځه پر وخت د مرکزي امام باره مخې ته د موټر سایکل بم په چاودنه کې درې تنه ټپیان شوي دي. د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزی آشنا رادیو ته وویل چې له چاودېدونکو توکو ډک موټر سایکل د امام باره په پارکینګ کې چاودنه وکړه. د زیاتوي چې په دې پیش چې د پیش په لومړیو کې دوه تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي، تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
په هرات او بادغیس ولایتونو کې د سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو د ډلې د دوه ماشومانو په ګډون د اووه تنو جسدونه پیدا شوي. د دغه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې مشر عبدالحمید مبارز همدارنګه وویل چې د هرات بادغیس د لوی لارې پر سر د مسافرینو ډک څلور موټرونه هم سیلابونه وړي دي چې تر دا مهاله د لس کسانو مسافرینو مړي پیدا شوي دي. ښاغلي مبارز زیاته کړه چې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته ګنډ مالی زیانونه هم اوښتي دي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 306 هندي کب نیونکي چې د عربو په بهیره کې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول او چارواکو نیولي او بیرته خوشي کوي. د وزارت ویان محمد فیصل ویلي دي چې دغه کب نیونکي به په درو جوپو کې خوشي سي او لومړی جوپه به د همدې میاشتې په 15مه خوشي سي. پاکستان او هند وخت نا وخت د یو بل کب نیونکي په دې بهانه نیسي چې ګواکې په غیر قانوني توګه د هغوی په اوبو کې کبان نیولي. دغه کسان بندې کیږي او بیا د ښه نیت له مخې خوشي کیږي.
د یونان په پایتخت اتن کې د مهاجرینو مظاهره کړې ده او د اورګاډو خدمات یې ګډوډ کړي دي. دغه مهاجرینو په ټولنیزو رسنیو کې په غلط اوریدلې و چې د یونان نه د اروپا شمالي هیوادونو ته په سفر بندیز لري شوی دی او په همدې خاطر هغوی د اورګاډو سټیشن ته راغلي ول چې بلې خواته لاړ شي. پولیس وایي تقریبا 300 مهاجرین د اتن ښار په مرکزی برخه کې راټول شي ول او د تمځای په څوکۍ ناستول. پولیسو د هغوی د خورولو هڅه نه ده کړې، خو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسیار د مهاجرینو نه غوښتي دي چې په خپلې خوښې د اورګاډي د تمځای نه لاړ شي.
په الجزائر کې زرګونو خلکو نن د خوشی جشن جوړ کړی او د پخوانی جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقیه د لیرې کېدو خوشی لمانځله. شغلی بوتفلیقیه تقریبا شل کاله کې دی چې د الجزائر جمهور رئیس و. مظاهره کوونکي چې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه پایتخت راغلي و ویلي چې یوازې د جمهور رئیس لیرې کېدل کافي نه دي او باید چې صدر اعظم د مشرانو جرګې مشر او د جمهور رئیس د اساسي قانون د محکمې مشر هم خپل کارونه پرېږدي. دا اومه اونۍ وه چې مظاهرهچانو د حکومت په خلاف مظاهرې کوي، هغوی جمهور رئیس مستبد او په فساد کې ډوب کړي.
ملګرو ملتونو د برما د راخاین په حالت کې د پاوز او یاغیانو ترمنځ د جګړې په هکله اندېښنه ښودلې ده. د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ اندېښنه ښودلې ده چې دواړو خواوو په ملکیانو بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویان نن ویلي دي چې د راخاین په حالت کې د ارکان یاغیانو او حکومت ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. ملګری ملتونه وایي چې په جګړې کې دواړو خواوو عام خلک وژلي، د خلکو کورنۍ سوځولي، بېګناه کسان نیول شوي، تښتول شوي او د خلکو د اوسېدو په ځایونو ډزې شوي دي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې د تازه جګړو له وجې تقریبا 20,000 عام خلک مجبور شوي دي چې خپل کور کله پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. او وروستی خبر دا چې د لیبیا په لویدیځ کې وسلوال وایي که د پاوس قمندان خلیفه هفتر د پایتخت طرابلس نیولو کوښښ وکړي، دوی به یې پر ضد جګړه وکړي. د وسلوالو د ګواښ په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل کېدو ګواښ زیات کړی دی. ملګري ملتونه کوښښ کوي چې د دواړو ډلو ترمنځ جګړه ونه شي. جنرال خلیفه هفتر چې د لیبیا د ملي پاوس په نامه د ډلې مشري کوي او د هیواد ختیځه برخه کنټرولوي، خو نورې ملیشي بیا د هیواد په لویدیځ کې دي او پایتخت طرابلس یې هم په لاس کې دی. د جنرال هفتر ځواکونو پرون د پنجشنبې په ورځ د غریان خرګوټی نیولی دی چې د طرابلس نه 50 کیلومتره لرې پروت دی. ښاغلي هفتر خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې د پایتخت په لور وخوځېږي. هغه په یو غږیز پیغام کې ویلي دي چې طرابلسه موږ د روان یو. دغه جنرال خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې په سوله ایزه توګه د پایتخت ته ننوځي او یوازې د هغو کسانو په خلاف د وسلې نه کار واخلي چې عدالت نه غواړي او د سولې پر ځای جنګ غواړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ څخه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورید او اوس هم د خبرونې لمړی ریپورت. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته له روانېدو وړاندې کابل کې سیمه ییزو رسنیو سره په مرکو کې د افغان حکومت لخوا د سولې خبرو لپاره د یو باصلاحیت لرونکي پلاوی په نه ټاکلو خواشینی ښودلې ده. په مکړې په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال دی ریپورت ده.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په اعلامیه کې اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد د سفر او دغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د بهرنی چارو د وزارت د مرستیالې میرمن تحمینه جنجوا سره د کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې په قطر کې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکي پلاوی او طالبان له اساسو سره د شو خبرو او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره روانو هڅو په اړه خبرې شوې دي. پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایند محمد فیصل خبریالانو ته دغه کتنو په هکله د معلوماتو د ورکولو محل ویل چې شاه محمود قریشي زلمی خلیلزاد ته د سولې له هڅو د پاکستان د بلاتر پاړه بیا ډاډ ورکړی دی.
د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ښاغلي خلیلزاد د سولې له هڅو ستاینه وکړه چې د سولې د بهیر په اړه یې د پاکستان ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه او وی ویل چې بین الافغاني خبرې د پخلاینې د بهیر یو اساسي جز و.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدو لپاره په دې هم ډیره هیله لري چې دا د اقتصادي او بشري انکشاف په برخو کې پاکستان د خپل لریلی په توګه ویني او دا ګڼي چې په افغانستان کې ثبات لټینګیدو به نیخ په نیغه دغه هیواد ته ګټه ورسیږي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی نن د جمعې په ورځ له کابل څخه اسلام آباد ته تللی. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته د تللو وړاندې د چهارشنبې په ورځ په پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د یو شمېر پخوانیو مجاهدینو د مشرانو سره په یوه غونډه کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کړی وی. زلمی خلیزاد شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې دغه د غونډې هدف د افغان حکومت لخوا د سولې خبرو لپاره د یو پراخ مرکه پلاوی د جوړیدو په اړه د خپل شپږ میاشتې وړاندې غوښتنې بیا تکرار وخوت. ښاغلی خلیزاد ویل چې طالبان او ملا عبدالغنی برادر د خپل پلاوی مشر ټاکلی، خو هغه ویل چې په خواشینۍ سره افغان حکومت لا تر اوسه دغسې پلاوی په جوړېدلو موافقې ته نه دی رسېدلی. د افغانستان جمهوري ریاست پارک کې د ښاغلی خلیزاد سره د افغان حکومت د مشرانو او له حکومت بهر د سیاسي ډلو د مشرانو د کتنې په هکله ویلي چې دا غونډه د سولې د خبرو په اړه د سلام مشورو یوه غونډه وه چې دغسې نورې غونډې به هم په راتلونکي کې جوړې شي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د سولې په مسله اختلاف د یو صلاحیت لرونکي مرکزي پلاوي د ټاکلو برخه کې یو خنډ ګڼي.
رهبریت په صورت عموم د اداره او مدیریت د دستګاه چې جمهور هم پکې شاملېږي، رئیس جمهور هم پکې شاملېږي، کابینه ټول او وزیران ټول پکې شاملېږي. دا د دولتي دستګاه چې کار کوي دوی خپل په یو خبره یو فکر د طالبانو سره یو نظر باندې نه دي راټول شوي، یو څه وایي او بل بل څه وایي.
ښاغلی خلیزاد د افغان حکومت لخوا د سولې مرکزي پلاوي د نه ټاکلو په اړه دا خواشیني په داسې حال کې څرګنده کړي چې ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په 14 او 15 به د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سیاسي مشرانو او نفوذ لرونکو شخصیتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ یوه غونډه جوړه شي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې افغان حکومت په دې غونډې ته خپل استازی واستوي او کنه، خو د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سیاسي مشرانو د غونډې مشري کړې وه ویلي چې سیاسي مشران به د حکومت د نه ګډون د پرېکړې سره سره په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د مسکو کانفرنس په دوام جوړیږي. د مسکو کانفرنس د تیر کال په روسیو کې په روسیه کې د مشتو افغانانو د یوې ټولنې په نوښت جوړ شوی و. د دوها غونډه د قطر حکومت په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنی خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ناتو غړو هیوادونو ته د پنجشنبه په ورځ ویل چې دغه سازمان باید د رامسته شویو ګواښونو پر وړاندې خپل لاره بدله کړي. پامپیو د روسیې تیری او د چین ستراتیژیک سیالي په ګوته کړه او د ناتو متحدینو ته یې خبرداری ورکړ که د چین د سیستمونو د تامین شبکې د دوی په شبکو کې دننه فعالیت ولري نو امریکا به ونشي کړی چې له هغوی معلومات په ښه ډول شریک کړي.
دا ویا قانون راهیسې د ناتو اساسي تمرکز پر هغه پوځي ګواښو چې شوروي اتحاد او بیا روسیې پیښ کړی و. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نویو راپورته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ او په دې لړ کې یې چین ته ګوته ونیوله. هغه وویل چې امریکا د ښو تولیداتو او افکارو له لارې د یوې عادلانه سوداګرۍ په برخه کې سیالي کولی شي، خو څرګنده یې کړه چې چین او د هغه هیواد لوی مخابراتي شرکتونه دا کار نه کوي.
When a nation shows up and offers you goods that are well below market,
کله چې یو هیواد راپورته شي او تاسو ته داسې تولیدات وړاندې کوي چې د مارکیټ له کچې څخه خورا ټیټ وي، نو تاسو باید پوښتنه وکړئ چې آیا تر شا یې کومه لوبه ده. د دې وجه څه ده چې دغه هیواد یوه داسې معامله وړاندې کوي چې واقعیت نه لري خو ښه معلومیږي.
دا جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس چې د هغه له خبرې سره یې توافق درلود وویل اروپایي متحدین باید هر ورځ د چین له آسانو پیسو سره مبارزه وکړي.
China's expanding influence will necessarily demand more of America's attention and resources.
د چین د خپریدونکو نفوذ په مقابل کې امریکا د اړتیا لري چې خپل پام او خپل منابع لا زیات کړي. په داسې حال کې چې موږ له دغې ستونزې سره مبارزه کوو، نو زموږ اروپایي متحدین د اړتیا لري چې زموږ د یووالي د قوت او دفاع لپاره زیات منابع وکاروي.
ځینې شنونکي وایي چین د ناتو لپاره د یو ګواښ په توګه د روسیې ځای نه دی نیولی. دا ځکه چې روسیا د ناتو څو کوچنیو غړو ته یو ملموس پوځي ګواښ پیښوي، خو بیجینګ یوه رښتینې اندېښنه رامنځته کړې ده. د بروکینګز د سیډنیز انسټیټیوټ جیمز کرچک وای
سټ سرټنلی ټراینګ ټو ډیواید اند کانکر
دا هیواد بل شکه هڅه کوي چې درز واچوي او کنټرول ترلاسه کړي او د اروپا په وچه کې په یو ډول خپل اغیز خپره کړي، خو په هغه ډول نه چې روسیې کړی ده. تاسو پوهیږئ چې روسیا د اروپا او امریکا په سیاست کې د اکولو د غلطو معلوماتو د خپرولو او سایبري جګړې له لارې مداخله کوي او چین د روسیې په څیر او کچه ستراتیژي نه ده عملي کړې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې په راتلونکو لسیزو کې به د رامنځته کېدونکو ګواښونو سره په همغږۍ کار وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
زبون غږ تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن له مکسیکو سره د امریکا سرحد ته سفر کوي څو په هغه سیمه کې د جوړیدونکي دیوال کار وګوري. نوموړی دا پریکړه یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې خبرداری ورکړ که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني مهاجرینو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي، دی به له هغه هیواد سره پوله وتړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ به نن جنوبي سرحد کې د کالیفورنیا کلکسیکو سیمې ته سفر وکړي تر څو د تازه لګول شوي پنجرو کار له نږدې وګوري. د پنجرې په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو په هدف د جمهور رئیس ټرمپ د پروژې یوه برخه ده، که څه هم د سرحد په دې برخه کې د پنجرو د جوړولو کار په 2009 کال کې پیل شوی و، خو کار یې سږ کال پایته ورسید. جمهور رئیس ټرمپ د کابو دوه اونیو رئیس د سرحد تړل کېدو خبرداری ورکوي، ځکه هغه وایي مکسیکو د غیر قانوني مهاجرو او د مخدره توکو د قاچاق د درولو لپاره اقدام نه کوي. هغه تیره اونۍ د سرحد د تړل کېدو په اړه یقیني ښکاره کېده. جمهور رئیس ټرمپ وویل
So there's a very good likelihood that I'll be closing
the border. د دې ډېر ښه احتمال شته چې زه په راتلونکي اونۍ کې سرحد وتړم او زه په دې کار کې هیڅ ستونزه نه لرم.
خو د جمهور رئیس دې خبرې سخت خبرګونونه هم پارولې دي، آن د دله خپل ګوند څخه هم. د سنا مشر مچ مکانل وویل چې دا ښه مفکوره نه ده.
دا پولې تړل به احتمالا زموږ د هیواد پر اقتصاد اغیزه ولري. زه هیله لرم چې موږ داسې کارونه ونه کړو.
د سپین ماڼۍ چارواکو هڅه وکړه چې امریکا ته د بې اسناده مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي، خو د شاوخوا 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د محصولاتو او نورو خدماتو 500,000 قانوني کارګرانو، زده کوونکو، هټیوالو او تورستانو لپاره چې هره ورځ له سرحد څخه تیریږي لار پرانیزي. خو ډیری هغه خلک چې د امریکا مکسیکو سرحد ته نږدې اوسیږي د سرحد د تړل کېدو په اړه خبرداری د اندېښنې وړ دي. په تکساس کې د جمهوری غوښتونکو د ال پاسو د ګوند مشر ادولفو تیلس وایي
لا دوه اونیو څخه به په کم وخت کې د محصولاتو تولید ودرېږي. هغه څه چې خلک پرې اتکال لري، کارګران به تنخوا وانخلي، ځکه د کار لپاره به څه نه وي. دا یوه ملي مسله ده او د امریکا لپاره ښه خبره نه ده.
د دغو غبرګونونو وروسته جمهور رئیس ټرمپ د پولې د تړلو له ګواښه په شا شو، خو ویل
So we will put tariffs on if they don't have
دا سرحد تړلو پرته یو ځینې شي چې کېدای شي پر هغه موټرو د تعرفو لګول دي چې امریکا ته داخليږي، او زه به دا کار وکړم. زه کومه لوبه نه کوم او د خلکو مخه نیسم. موږ به مکسیکو ته یو کال مهلت ورکړو.
د ټرمپ د روایت چې په سرحد کې د کډوالۍ کړکیچ موجود دی. سپینې ماڼۍ تیرونه اعلان کړ چې پر ګواتیمالا، هندوراس او ال سوارډور هیوادونو به 450 میلیونه ډالر مرسته بند کړي، کوم چې د دغو هیوادونو امریکا ته غیر قانوني کډوال رسي. ګالی رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ملګری ملتونه د معیوبو او معلولو ماشومانو د ستونزو په هوارولو ټینګار کوي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې ډیر داسې ماشومان شته چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. نورحال په راپور کې
د ورځنۍ موضوع په نظر کې نیولو سره ملګرو ملتونو د شورا تالار داسې برابر کړی دی چې ارابدارو چوکیو ته پکې لاره شته. د هغه چا لپاره یې ترجمان استخدام کړی دی چې په غوږونو درانده وي او شفاهي ویناګانې په برجسته ټکو ښودل شوي دي. ملګري ملتونه د دغه سامون په نظر کې نیولو سره چې د معلولو ماشومانو لپاره د پیغام استوي چې د څه شي تبلیغ کیږي هغه باید تمرین شي. ملګری ملتونه وایي چې ځینې داسې شرایط چې دوی ورته ضرورت لري برابر شي، نو هغه ماشومان چې معلول دي د روغو ماشومانو په شان به خپل ژوند پر مخ بوزي. لیکن د ملګرو ملتونو په راپورټ کې راغلی دي د خواشینۍ واقعیت دا دی چې په درسته نړۍ کې 93 میلیونه ماشومان شته چې د دوی له زیږیدلو نه راپدېخوا احتمالا د دوی له حقوقو نه سرغړونې شوي دي. رپورٹ وای د دغه ماشومانو په ملیونو لخپل کورنیونه جدا شوې دي او په داسې انسټیټیوټونو کې اچول شوې دي چې د تاوتریخوالي د سرغړونو او د هېرېدلو د خطر سره مخامخ دي. د بشری حقوق لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باچلت چې د طب ډاکټره او د ماشومانو د ناروغۍ متخصصه ده، دا وای په خپل کار کې زر د معلولو ماشومانو آوازونه واوریدل چې اکثره وخت نه اوریدل کیږي. باچلت خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
While preparing for today, I was remembering when I just started to be a pediatrician how people will leave the situation of children with disabilities. It was much more complicated. People denied, people hide those children. They will put them sort of in boxes so they won't really be.
But that's hal ke che da nan brazil para tere nisi mata haga uras payada che da mashumanu da narogi mutakhassis shum che singa ba khalak mayub mashuman prigdi. دا یو ډیر پیچلی کار دی. خلک د دغه ماشومانو نه انکار کوي او دغه ماشومان پټوي. دوی به دغه ماشومان په داسې یو ډول پنجرو کې پټ کړي چې واقعا دوی به د پرمختګ وړ نه وي. دوی به خبرې وکړي، حتی ډاکټران د ماشومانو په مخ کې یا د دوی خبرې نه دي اوریدل شوي یا دوی موجود نه دي. هغه متخصصان چې په دغه موضوع باندې بس کوي په دې موافقه لري معیوبو ماشومانو ته د نورو ماشومانو سره د تعلیم مساوي شرایط باید برابر کړی شي. دوی فکر کوي دا د دوی د قوي کېدو او د نورو مهمو حقوقو د پیژندلو په لور یو مهم ګام دی. دوی وای د معیوبو ماشومانو تقویه کېدل د قوانینو او پالیسیو په عملي کېدلو او هغو اقداماتو متکی دي چې د ټولنې ضررناکو نارمونو سره چل چلند کوي او دوی له تبعیزه، پیغوره او سرغړونو نه وساتي. علي کمشنر باچلت وای د معیوبو ماشومانو د وروسته پاتې کېدو ډیر احتمال شته او کم احتمال دی چې خبرې وانه ورېدل شي. دا وای دوی د دې حق لري چې خپل اواز پورته کړي او په هغو پریکړو کې چې د دوی په ژوند باندې تاثیر کوي د دوی خبره باید واوریدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او دا هم ورستای رپورت. روغتیایی مسولین وایی چه پا خوست که ده نری رنز ناروغی پا اره ده خلق پا هوای مخ پا دیری دوده او لهم ده کبل صحی مرکزونو تا پا ده ناروغی ده اخته کسان مراجع زیادا شویده. پا مکری پا ده اره ده آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورته.
پا خوست که ریتوبرکولوز ده کنترول مرکز ده مسئول پا وینا ریتوبرکولوز پا اره ده خلق ده پا هوای کچل وڑه شوی او پر همدی اساس صحی مرکزونو ته په دې ناروغي د اخته کسانو مراجعه هم زیاته شوه. ډاکټر شاه محمود منګل آشنا رادیو ته وویل چې په کال 1419 مریض یې 1353 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خو تیر 1419 مریض کال یې 1026 مثبتې پیښې ثبت کړې چې دا د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي.
د نری رنځ ټولو پیښې په تیر کال کې مو ټوټل 1390 د نری رنځ ناروغۍ تشخیص او د دوا لاندې نیولې دي چې د دې له جملې څخه 1995 بلغم مثبت، 1340 بلغم منفي پیښې او 268 د سږو څخه د باندې پیښې کشف شوې دي او 3 ناروغان داسې وو چې پخوا یې نیمګړې تداوي کړې وه او بیرته بیا مثبت شوي دي.
د نوموړي په وینا له دې کبله چې په سیل ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د شرم له وجې خپله ناروغي پټه ساتي، صحي مرکزونو ته مراجعه نه کوي، خو زیاتوي چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې عامه په هوایي لا پراخیږي.
موږ چې څومره زیاتر کشف کو هغه کو د پدامانه نه د توبرکلوز جوړ شوی دی. موږ د پدامانه نه چې موږ توبرکلوز مریضون او د خلکو ته په هوایي شوی دی شوی دی چې توبرکلوز د تداوی او د علاج وړ ناروغي دی.
د شمیرو له مخې د محل د خوست په مرکز ولسوالیو کې د سیل یا د نری رنځ ناروغۍ د تشخیص 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي. د توبرکولوز د تشخیص مرکزی روغتیایي مرکز د لابراتوار د سانکی مسؤول ډاکټر محمد ولی وایي چې په منځنۍ کچه هر ورځ 50 شکمن ناروغان د معایناتو لپاره ورځي. د ده په وینا د شمیر کال تر بل مخ پر ډیرېدو دی.
عاملین چې دي هغه په ډیرو هغه کې اوسیږي، لکه په غواو کې اوسیږي، په تیوریا مرغیو کې اوسیږي، فرزن په میګکو کې اوسیږي. دې نه علاوه یو شکل افریقا شکل ده چې افریقا نو سټاپ ته یې په شمالي افریقا کې بل نو چې دا په انسانانو کې وسیږي، دغه چې انسانانو کې وسیږي دا د تبرکلوز عامل په زیاته فیصدۍ سره دا ډېر عامل ده.
په عین وخت کې د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي چې په ګردیز کې د سیل د تشخیص ځانګړی مرکز تازه پرانیستی چې د زون په کچه به د تبرکلوز ناروغانو ته خدمات ولري. نوموړي وویل دغه صحي مرکز چې 15 میلیون افغانۍ لګښت پرې شوی د تبرکلوز د جن اکسپرت ترڅنګ د ایچ آی وی، مایکروبایولوژي، الیزا او ځینو نورو برخو کې هم د معایناتو اسانتیاوې لري.
دا ډیره مهمه یو غټه ستونزه ده. موږ دپاره باید موږ ډیر کوشش وکړو تر څو پورې تبرکلوز کنټرول کړو او له منځه یې ویشو او خپلو ناروغانو موږ په ښه صورت باندې تداوي کړو.
د روغتیا پالانو په وینا په نری رنځ اخته انسان اړ دی چې د ناروغۍ د درملنې لپاره پوره شپږ میاشتې د ډاکټر په لارښوونې دوا درمل وخوري او دغه راز د کورنۍ له نورو غړو هم ځان لرې وساتي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د خپل روانو هڅو په دوام پاکستان ته تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي خلیزاد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره وکتل. په قندار کې د جمعې د لمانځه په وخت د مرکزي امامباري مخې ته د موټر سایکل د بم په چاودنه کې درې کسان ټپي شوي دي. د قندار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی آشنا رادیو ته وویل چې د چاودیدونکو توکو ډک موټر سایکل د امامباري په پارکینګ کې چاودلی. د زیاته کړه چې د پیښې په لومړیو کې دوه تنه ټپیان شوي او روغتون ته استعمال شوي دي. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. دا لومړی ځل ده چې په قندار کې په شیعهګانو برید کیږي. په هرات او بادغیس ولایتونو کې د سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو د ډلې د دوو ماشومانو په ګډون د اووه تنو جسدونه پیدا شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي درې سوه شپېته هندي کب نیونکي چې د عربو په بحیره کې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول او چارواکو نیولي ول بیرته خوشې کوي. د وزارت ویان محمد فیصل ویلی دی چې دغه کب نیونکي به په درې جوپو کې خوشې شي او لومړی جوپه به یې د همدې میاشتې په 15 خوشې شي. د یونان په پایتخت اتن کې مهاجرینو مظاهره کړې ده او د اورګاډو خدمات یې ګډوډ کړي دي. دغو مهاجرینو په ټولنیزو رسنیو کې په غلط اورېدلو ول چې د یونانه د اروپا شمالي هیوادونو ته په سفر بندیز لري شوی او په همدې خاطر هغوی د اورګاډو سټیشن ته راغلي ول چې بلې خوا ته لاړ شي. پولیس وایي تقریبا 300 مهاجرین د اتن ښار په مرکزي برخه کې راټول شول او د تمځای په څوکۍ ناست ول. په الجزایر کې زرګونو خلکو نن د خوښۍ جشن جوړ کړی و او د پخواني جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه د لرې کېدو خوښي لمانځله. ښاغلی بوتفلیقه تقریبا 40 کاله کېده چې د الجزایر جمهور رئیس و. مظاهره کوونکي چې د هیواد بیلابیلو برخو نه پایتخت ته راغلي ول ویلي چې یوازې د جمهور رئیس لرې کېدل کافي نه دي او باید چې صدر اعظم، د مشرانو جرګې مشر او د جمهور رئیس د اساسي قانون د محکمې مشر هم خپل کارونه پرېږدي. د لیبیا په لویدیځ کې وسلوال وایي که د پاوز قومندان خلیفه هفتر د پایتخت طرابلس د نیولو کوښښ وکړي دوی به یې پر ضد جګړه وکړي. د وسلوالو دغه خبرداري په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل کېدو ګواښ پیدا کړی ده. ملګري ملتونه کوښښ کوي چې د دواړو ډلو ترمنځ جګړه ونه شي. جنرال خلیفه هفتر چې د لیبیا د ملي پاوز په نامه د ډلې مشري کوي د هیواد ختیځه برخه کنټرولوي، خو نورې ملیشي بیا د هیواد په لویدیځ کې دي او پایتخت طرابلس هم په لاس کې دی. د جنرال هفتر ځواکونو پرون د پنجشنبې په ورځ د غریان ښارګوډی ونیوه چې د طرابلس نه 50 کیلومتره لرې پروت دی. ښاغلي هفتر خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د پایتخت په لور د وخوځېږي. هغه په یو غږیز پیغام کې ویلي دي چې طرابلس موږ دروان یو. دغه جنرال خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې په سوله ایزه توګه د پایتخت ته ننوځي. او وروستی خبر ده چې ملګرو ملتونو د برما د رخاین په ایالت کې د پاوز او یاغیانو ترمنځ د جګړې په هکله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اندېښنه ښودلې ده چې دواړو خواوو په ملکیانو بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویان نن ویلي دي چې د رخاین په ایالت کې د ارکان یاغیانو او حکومت ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. ملګری ملتونه وایي چې په جګړې کې دواړو خواوو عام خلک وژلي، د خلکو کورونه سوځولي، بېګنا کسان نیول شوي، تښتول شوي دي او د خلکو د وسېدو په ځایونو هم ډزې شوي دي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خبرونه پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونه ادامه لري.